آرش همایون تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دا راپور هم اوري چې په عراق کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر زیات سوی دی. نن جمعه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې څلورمه. افغان چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو په فاریاب کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 8 وسلول وژل سوي دي. په عراق کې په وروستیو مظاهرو کې د وژل سوو کسانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قلو اردو ویان هنیف رضایی رسنیو ته په یوه استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. دهشتګر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي. له بده مرغه دا ځل یې هم زموږ بېګناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل. وسلولو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږکال پکې خورا زیات سوي دي. افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایی او توپچی حملو کې د یوه قومندان په ګډون د 8 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو. خبر پانی زیاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پایله نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپله اونیزه خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر تر 3 پورې نږدې 14,000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي. د اوچا په خبر پاڼه کې یادونه سوې چې د سږکال له پایله تر 2,000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي دي. خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله زیاتوي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان په لویدیځ کې د 215,000 بې ځایه سویو له ډلې شاوخوا 3,500 د تیر کال د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې د جګړو او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو کورونو ته هم نسي ستنېدلی. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هېواد جنوب ته غځېږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سویو مظاهرچیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په خوډب کې دغه راز 600 تنه نور اعتراض کوونکي او دولتي ځواکونه هم ټپیان سوي دي. مظاهرچیانو پرون د حکومتي ځواکونو لخوا له اعلان سوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پره کولو لپاره له وشکې هون کې ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواو ته د زغم سپارښتنه کړې ده. په عراق کې روان اعتراضونه چې د سې شنبې په ورځ پیل شول، ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډېری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي د غځېدو په حال کې دي. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د اکتوبر پر 3 د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استمایه غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې چې د ډیموکراتانو په مشرۍ ترسره کیږي جوړه سوې وه. وولکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی دی چې د استازو د جرګې دریو کمیټیو ته په دې برخه کې توضیحات ورکوي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې ده او که څنګه. بایدن د امریکا د 2020 د کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. ښاغلی ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکران کې په سیاسي فعالیتونو او تجارتي کاروبار کې په فساد تورن کړي، خو د خپلې ادعا د ثبوت لپاره یې هیڅ راز اسناد نه دی وړاندې کړي. یوې نامعلومه سرچینې ادعا کړې چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي و چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي، خو ترامپ دغه ټلیفوني خبرې یوه عادي مکالمه بللې ده. وولکر تیره اونۍ د اوکراین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قوماندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلولو جزو تمونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپله سیاسي اراده څرګنده کړي څو دا کار وسي. په بیان کې راغلي د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره سي. د 2014 د کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 14,000 زیات کسان وژل سوي دي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درای ورکوونکو شمیر اعلان کړ. یو څارونکی بنسټ وایي
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقام په اړه باندې کاغذ مراکز دي، کاغذ
د دا هم ورځ چې په خوست کې کوچیان شکایت لري چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري.
سیار کلینیکونه لرو خو هغسې کیفیت د دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه رقم څه لازمه ده.
په دې خپرونې کې د افغانستان په مسایل د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلو مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو سمسونه هم خپرو او ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم. دا هم اوري چې په کونړ کې لا هم ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري.
تعمیر نه لرو او کوټې د چوپاله ستنې ارڅ خرابې چې باران شمنګه رساتای درسونه هم نه لیکن عربونه هم خراب دي. دا
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې د مظاهرو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر زیات سوی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او کور کلی. د خپرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دغه کمیسیون پرون مازیګر د خپلو نویو شمیرو له مخې وویل چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج دوی اونۍ وروسته د تلې پر 28 نېټه اعلان سي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستینه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرای که برای ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
در طول رای و شمیر چه مکتر رسیدلی دی 2,615,990 کسانو ترسیگی. در یادوانی ورده چه در ارقام دقیق ندی، زموږ څیړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رایې هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 6,518 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي و چې د 4902 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایه ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون سیمو غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې نږدې 2,00,000 کسانو ګډون کړی دی. په خوست کې د کوچیانو د بیلابیلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو دغه څرګندونې پرون په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کوچیانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. دغې غونډې تابعه کوونکي ویلي دي چې له دې غونډې هدف دا و چې د کوچیانو ستونزې او غوښتنې د حکومت تر چارواکو ورسوي. نجیب الله خیل او پدیر نور تفصیل.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال ویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې د دې غم دې وخوړل سي.
د کورلو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بيخي په ټیټه سطح کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ژوند ټاټوبی، د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبو سي ډیر تنګ یو چې اوبو نشته. بیخي مو به د خلکو د مالو د بنګانو یو ډنډ مغه کې اوبو چې دا ډیر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی، دغه اساسي ستونزې دي کوچان چې سر لاس او ګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د بېسوادۍ کچه کمه شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې مني او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب رحمان وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزي نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزی، والیشیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د زیاتو سیمو په څیر په مرکز اسد آباد کې هم یو شوونځی ودانی نه لري. زده کوونکي په شلیدلو او ریشیرو شو خیمو کې زده کړې کوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې شوونځی ته ودانی جوړ کړي. د موضوع تفصیل د روح لانوري په راپور کې.
دا د کونړ مرکز اسد آباد کې د دم کلی په نوم منځنۍ خونځې دي چې زده کوونکي په سپیرو خاورو، شین اسمان لاندې او یا هم په داسې شلیدلو خیمو کې په زده کړو بوخت دي چې نه پکې له باد، باران او نه هم د لمر له سوزونکو وړانګو په امن دي. یاد خونځې دوه وخته دي چې پکې نږدې 1300 زده کوونکي زده کړه کوي. دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته په خونځې کې د شته ستونزو په اړه وویل.
مې شرافت الله دې دم کلی سیدونکو ما او دم کلی متاسته هو خونځې زده کوونکي نشپږمې دال ټولګي زده کوونکي تعمیر نه لرو او کوټي دا چوپالا ستنی ارته خرابي جباران شمنګا رساتای درسونه هم نه دا کنارا بونم خراب دیدا انساداری دا زمنګ دا مکتب ټول دا ارته خراب
باران کې منګا چټی کای زی نه
زده کوونکې وای خونځې د تعمیر د نشټوالي ترڅنګ تنگ هم دی او د همدې تنگوالي په وجه ټولګي یو بل ته نږدې ناشتي چې د نور زده کوونکو د شور لامل د خپل خون کې درس نشي اوریدل.
زمانو مولا الله دې د شپږم سنف شاګردی ما مونږ ډیر زیات مشکلات لرو ځکه چې په یو سنف کې درس وایل کی مونږ نشو کولای چې مونږ تک مستاس درس وای هغه درس په خدغه سره واور دې راسته کې 15 سنفونه دې مونږ نشو کولای چې صحیح خپل درس مونږ د حکومت څخه دا وخت نه ده چې مونږ ته مکتب ساس کی خصه مکتب ساس کی
دوی وای په خونځي کې دننه او له خونځي بهر خاور او گردونه تنفس کول سره تیریږي چې په وجه ډیر وخت ناروغ وي.
بچ راشد خار راځي مونږ جامین اولی کوي دا زین اولی رم نم الهام دی دا تعمیر ډیر خراب زی دولت د خو کم دغن دی شو دا چې مونږ دل تراش جامې دا ټول واړه د علی باز کنا راړو دل تا خار یم د سی بعد راشد دا ټول جامې دا دغه کې خلک تنفس چې خو دا ذهن تم دغه
د یاد خونځي سرخون کې محمد هارون وای د تعمیر نشټوالي لامل د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم غنو ستونزو سره مخ دي.
په دې خونځي کې تقریبا چې یو ډیر سیمپونه دي، دول سیمپونه سار کې راځي، ول سیمپونه پس وخت راځي. دا چې دا خونځي تعمیر نه لري زده کوونکي او خوونکي ټول له مشکلاتو سره مخامخ دي. اته سیم په زمو په خیمو کې چوپالونو کې ناشتي شاګرد غک معلم نه د معلم غک شاګرد ناوري دغه ټول مشکلات دي چې موږ وسه مخامخ یو. ادارې زمونږ مرکزی مدیریت سره سیاست زمونږ ډیر اړیکې نیولي کښنه دونه بارو بار کلی دورو ول سوا او درش پته
په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد هم ازادي رادیو ته ویل چې د نورو زیاتو خونځیو په څیر د دم کلی منځنۍ خونځې هم ودانۍ نه لري.
اړختیا هم دم کلی متوسطه زمونږ یو پر نفوس خونځې د ډیر ز شاګردان دی پکې او تعمیر چونکه په خانه د زور تعمیر دی او اتاقونه پکې کم دي چونکه زموږ شاګردان ډیر زیات دي نو همدغه وجه ده چې موږ متوسطه دوره د دې خونځینه انتخاب کړې عمر خان لیسې ته الته زده کړې کوي. یو بخش ابتدایي دوره دلته پاتې ده او هغه تم رسیدګی نه کیږي.
همدرد وایي د تعمیر نشټوالي ستونزې وزارت او مرستندوی ادارو سره شریکه کړي څو ځلې د جوړېدو ډاډ ورکړل شو خو هر مرستندوی اداره چې راشي ل شپږو کوټو غټه ودانی نه جوړوي. د خونځي زمکه کمه ده، زمکه ته په کتو باید دلته یو درې پوړیز تعمیر جوړ شي.
نو موږ وزارت ته پیشنهاد کړی دی پلان استراتیجیک د لارې کار کوي دا باندې یو اتاقونه اضافه شي بل دا څوک پولیس شي درې پولیس شي چې مونږه او شاګردان ته بسنه وکي هغه ته مراحل کېږي ان شاء الله نږدې ورځو کې مونږه د یو تعمیر د جوړېدو شاهدان
په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې 319 باب یې ودانۍ نه لري او کوم ښوونځي چې ودانۍ هم لري هغه د زده کوونکو اوسنی شمېر ته ځواب نشي ویلی.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د لیدنې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د طالبانو 12 کسیز پلاوي چې مشر یې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا کېده، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. په مقاله کې راغلي طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې د طالبانو او امریکا څو میاشتنۍ خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د سپتمبر په اتمه لغوه شوې. د طالبانو د دغه پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب مشرانو ته د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال فیض حمید له نورو چارواکو سره ولاړو. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوې مقاله کې راغلي جنرال حمید د ملا برادر په شمول ټولو ته په غیږ ستړي مشه ورکړه. په دوام کې راغلي ملا برادر چې په 2013 کال کې د افغان سولې د آسان چارې په هدف د پاکستان له بنده خوشې شو، کلونه کې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لخوا د CIA په همکارۍ نیول شوی وو. پاکستان ته د طالبانو پلاوی داسې وخت سفر وکړ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد کې دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکا د خاص استازي دا سفرونه چې تصادفاً په یو وخت شوی ښکاروي چې پاکستان غواړي د خبرو د بیا پیلېدو لپاره همکاري وکړي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغان حکومت توند خبرګون پاروله. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویلي پاکستان ته د طالبانو سفر د سولې لپاره بیګټ دی او پاکستان که رښتیا همکاري غواړي په خپل هیواد کې د ترهګر لمنځه یوسي. د کرکچ نړیوالې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې په لغوه شویو خبرو یو اوږده مقاله لیکلې. په مطلب کې لولو متحده ایالاتونه باید یو وار بیا د سولې خبرې پیل او له طالبانو سره خپل هوکړ لیک نهایی کړي څو ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د کرکچ د نړیوالې ډلې په لیکنه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو بندول د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو پالیسي له ابهام سره مخوي. دې ډلې لیکلي متحده ایالاتونو په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي حل لارې لټول د خپل پالیسۍ په سر کې ځای کړ. د کرکچ نړیوالې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د خبرو لغوه کېدو ته په اشاره لیکلي په حقیقت کې د خبرو تر بیا پیل پرته بل کومه خلار مخکې نشته. په مطلب کې راغلي دا خبرې هم باید د افغانانو له شرایطو سره سم مخته ولاړې شي. د دې مقالې په پای کې راغلي د امریکا لپاره دویمه لار دا ده چې په افغانستان کې خپل شته سرتیري وساتي یا یې لږ تر لږه یوه برخه پاتې کړي څو د ترهګرو پر ضد د افغان پوځیانو ملا وتړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سم یو بحرانی مسئله چیدو. پیراغ که دا حکومت پر ضد اعتراضونو پر محل دا وجلسو کسان شمیر اتویشتو تل ور سویده. دغه مظاهرې چې درې ورځې مخکې په بغداد کې پیل سوې اوس د دې هیواد نورو سیمو ته هم د غځېدو په حال کې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهرچیانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره غږ کړی دی او د عفو نړیوال سازمان له دواړو خواوو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هیواد جنوب ته غځیږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرچیان وژل شوي دي. د روغتیایي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 600 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د دولتي ځواکونو لخوا له اعلان شوی ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېمې ورځې لپاره واټونو تر ووتل، خو پولیسو یې د تیتو پر کولو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 5 بجو ګرځبندیز اعلان کړی وو، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څیړنو د برخې مشرې لین مالوف رویټرز خبری آژانس ته وویل د عراقي ځواکونو دا کار ډیر ظالمانه دی چې د مظاهره چیانو پر وړاندې په بې رحمۍ سره له وژونکې وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څیړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دویارچ پرون د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او همداراز د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویارچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار، حساب کتاب، ډاډمن عامه خدمات، ښه حکومتولي او اقتصادي اصلاحات دي، مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبه په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدر اعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چیلنج ګڼل کیږي. کړکیچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې او پر دې ټولو سربیره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایي پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه 214 وشوې. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي او خورا کلک امنیتی تدابیر ورته نیول شوي. له دې 14 څو ساعته مخکې عراقي چارواکو د ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړی وو، ځکه ویرېدل چې اعتراض کوونکي دا سیمه ونه نیسي. تاسو لا پیغامونو
نه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورور زړه از من ځنه شهیدانو ایبینو ماشه نه ځي په پدند په ځخه په استلیا راکې دا خو د خدای وروي ته وګوري دا اول له خو وکي زړه نه ځنه شهیدانو اكو کوک بایش په وخت ورور سیږي په وخت اكو کوک ورور سیږي دا به څرګان څه وکي کومه لار وکي غلا وکي بدبخت خلایې ما شان دولین لري نه کارسته نه روزګارسته نه بلسته زه د شهیدانو مې وینم روپی پر وخت سره زه خلکو ته والی صاحب ته ووایم خدای روی دې د قران روی ته وګوره یو کس دیوال بیا الله ته بل څوک نه لرو امو بچان د لاس ورکړه امو انسانان د لاس ورکړل اخر نه اكو کوک څوک ورکیا د ازادي راډیو څخه دې مننه کور ودان سلام علیکم.
دا زابل ولایت د میزبان دولو سوالي تخدا احترام تاسو ته پېژدم. زموږ د وقولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان دولو سوالي څخه چې کوم مسئلات هغه مسوانه راوړي هغه بادانې چې انځري داغه د بلار د پولیسو څخه ډیر زیات آزاد دي، یعنی پر هر په صاحب یو دوه کټاره د انځرو شو کوي انیشا د عالی خپل رسمي معاشم لري لیکن دی بس په دغه باندې پر سید مفوانه ډیر څه وطن کې ور نه کې خوش دی او ته کې څنګه ته کې وي. والسلام
مسمت الله فردی بیجل احمدی د کلی د دین په تاسو په اړه چې د خاصه راشي دا چې مشکلی وروره چې لار په ساحاتو ساتو باندې مریضان په موټر کې سواري د ګرامي لټوال لوړ پلو څوارو کو باندې موږ غاکو وروره دا غاډه ولا او دا رښکو ولا مثال سره د خاصي قومي د پرای سرکونو بند کړی پرای اوسه قیام د تر متره بند کړی دا په موټر په ساتو ساتو ولادي مثال یامیر ارزي او دا ټول باندې هیڅ کی مثال او جدي وختونه موږ دا څنګه باندې احمدی نه تر د خاصه سره کې موږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. ګڼ اوریدونکو سمسونه راستول دي. نبی الله زابلای له ارغنداب ولسوالی څخه البته د زابل ارغنداب لیکي طالب حیات چې پاکستان ته د سولې لپاره ځي خو کابل ته دی د خبرو لپاره راسي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی لیکلي پر پاکستان باور کول اصلا پر دشمن باور کول دی. د پاکستان وادي د په خبره چې درواغ ثابت سوي دي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکلي که هر افغان د سولې دغه چانس له لاسه ورکړ په دنیا او اخرات کې به مسؤول وي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې تیره شپه په جلال آباد کې تر تیز طوفان وروسته سخت باران وسو. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې لیکلي چې تیره شپه په ازرې کې هم سخت باران سوی دی. جعفری لیکي چې د افغانستان کاندیدان باید ملي ګټې په نظر کې ولري نه شخصي ګټې. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې لس ورځې کېږي چې برېښنا نسته او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ یو. حکومت یې دغه مشکلاتو ته حل لاره پیدا کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي چې په لوګر ولایت کې زموږ په همکارۍ د ځوانانو لپاره یو مجهز کتابتون جوړ شوی دی او ځوانان مطالعې ته ورځي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي له دولت څخه غواړي چې د هلمندي ځوانانو لپاره د کار زمین نه برابر کړی. دلته لسانس ځوانان په سلګونی دي. دوی ته د کار د نه پیدا کېدو له کبله اکثره نشې ته مخه کوي یا هم افراطیت ته مخه کوي چې بیا د دغه حکومت پر ضد جنګیږي او یا بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي ډول اوړي چې په لاره کې د مرګ ښکار کیږي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. بل خو د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قمندان په ګډون اته تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له پیله نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځیږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سوو مظاهراتچیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي کورت وولکر پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیضا په قضیه کې د څېړنو په لړ کې رابلل سوې وه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلوالو جزو تامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي. مخکې تر دې چې کور کلی اونیز پروګرام پیل سي نیمه نړۍ د ښځو خاص پروګرام به سره واورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. پروختیا کورنۍ اړیکو او پټولنه کې د خزي ارزښت یا کرامت او احترام څومره د اهمیت وړ دی. دې موضوع ته د نه پاملرنې په صورت کې خزو او په ځنګړې توګه نجونو ته کومې ستونزې پیدا کیږي؟ آیا په اسلام کې د خزو کرامت او احترام ځنګړې ځای لري؟ قانون په دې برخه کې څه وایي؟ د دې اونۍ د نیمه نړۍ په خبرونه کې زموږ همکاري تمنا واحدی په دې موضوع یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د ښځو ستونزې او د کارپوهانو نظریات راټول کړي دي. ترڅنګ به یې د موضوع په اړه د عامو خلکو فکر او نظر او د کارپوهانو نظر له تاسو سره شریک کړو. خو اوس راپور اورو.
ویل کیږي چې د جرمونو له ډلې څخه یو مهم جرم د انساني کرامت او ارزښت نه پاملرنه ده، چې په هغه کې انساني ارزښت په ځانګړې توګه د ښځو ارزښت تر پښو لاندې کیږي او ضرر ورته رسیږي. ډیری نارینه د واک او قدرت څخه په استفادې کوښښ کوي چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړي، سپکې سپورې ورته ووایي او د هغې انساني ارزښت تر پښو لاندې کوي، چې دا نه یوازې کورنۍ امنیت او سوکالۍ له خنډ سره مخ کوي، بلکې په کور او ټولنه کې د ښځې انساني ارزښت ته ډیر زیان رسوي. اروایي، جسمي، اقتصادي او جنسي اړخونو ته په کتو د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی او هغوی ته په کم سترګه کتل د هغوی انساني ارزښت او شخصیت ته د کم کتلو په معنی ده. د بیلګې په ډول په افغانستان کې ښځې او انجونې د نارینه وو د خدمت، کار او حواس لپاره استفاده کیږي او له هغوی څخه د نوکری په توګه ګټه اخیستل کیږي. په دغه ډول کورونو کې ښځې له نظر ورکولو، کار زده کړو او حتی یو مناسبه انساني ارزښت څخه چې د هغوی طبیعي حق دی لرې پاتې کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې ښځو ته د کورنۍ د نورو غړو په مخ کې بد رد ویل کیږي یا هم وهل او رټل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکې زکیه یو له همدغو متضرر ښځو څخه ده چې وایي د میړه او لورونو لخوا ښکنځل او رټل شوي چې د ویښتو د شمیر په اندازه یې ژړلي، خو دی فقط صبر کړی.
اوړه نه راوړي، غوړي نه راوړي چې چی او ته تیار کړو. هغې ته پاسم چې دی مونږ وخیټه کوي، هېڅ پهتې په دغه باندې مونږ نه پوهېږو چې مونږ د سړو سره څه رقم وغږېږو. سړی سم راویا نه کوي، مریضان شو شپخانې ته م نه وړي، تلو ساتو جامې مونږ ته نه اخلي، او دغه د زمونږ بچو سره م سم راویا نه کوي چې مونږ واخلي. زمونږ واړم کې شي کینې په جړا شي چې زمونږ مور کې تو ګناته ده چې زمونږ مور تاسو وخی او ټکوي.
زموږ په افغاني ټولنه کې د ناسم او بد فرهنګ د ریښو له وجې د غیرت او نارینه توب څخه په استفادې د کور نارینه د ښځو شخصیت ته پسپکه ګوري. همدارنګه دوی فکر کوي چې ښځې د همدې ناسم عمل وړ دي. بیا هم زکیه وایي
تا وایي چې ډوډۍ خو خوره، ماشومان دي، ګوا او نور دي، چې شي پښتنه مه کوه. مونږ سره بیخي د ښځې نظر مونږ باندې نه کوي، چې مونږ انسان په سترګه باندې مونږ ته نه ګوري، سم رویه مونږ سره نه کوي. دا فکر کوو چې لکه د ټولو سړي به همدغسې د ښځې سره به سم رویه به نه کوي، چې مونږ سره دا خپله یوازې خاوند نه، د کور ټول سړي چې دي مونږ سره سم رویه نه کوي.
د ډیری کورنیو د نارینهو لخوا د ښځو شخصیت وژنه او هغوی ته پسپکه کتل هغه هم د خپلو اولادونو په مخ کې کومې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه له سمیرا نومې پیغلې څخه اورو. هغه وایي
پلار ته مې مخته کوي چې مور مې وهي، انیا ته مې کاکا مې کنځا کوي، د کاکاګانو ښځې ته مې زیاړې کوي، خور ته مې زیاړې کوي، ټول ته بیا زړه مې په ښځه کېږي، زه ژاړم کور ته، بیا ور کې ته هېڅ نه یي، خپلې ښځې ته یي چې ور کې سما کښېنه، مور کور ته دې ماڅه، خور کور ته دې ماڅه، همدغه کوتې کې کښېنه. مور چې عامله دار وه هغې ته داسې وویله، کنځا وکړه، بیل چې واخیستله مور ته مې وویله، وژړلم. بیا زه وم، خور مې وه، بل خور مې وه، داسې وژړلو کور کې. مور مې داسې ژړېدله، پلار مې ویلاړ وایي څه یې ته ونه وایله پلار مې.
آیا په اسلامي نظام کې ښځې د یو ځانګړي شخصیت او کرامت درلودونکي دي؟ آیا په دینی اوامرو کې ښځې ته د کورنۍ او ټولنې په کچا ځانګړې پاملرنه شوې؟ دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي اسلام په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو شخصیت او کرامت ته ځانګړې ځای ورکړی.
په لومړي سر کې نارینه باید د خپل کور د داخلېدو په وخت کې سلام هیر نه کړي. دوهم دا چې نارینه له خپلې مېرمنې سره خبرې باید خوږې او پستې ولري. دریم، د کور په تنظیمولو او د کور په کارونو او ډوډۍ پر اخیستلو کې ورسره ګډون کول خپل عادت وګرځوي، او دا نبوي سنت هم دی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور په چارو کې له خپلو متحرو میرمنو سره هم ګډون کاوه. بله دا چې د خپلې میرمنې د خپلوانو او د هغې له دوستانو سره په قدر او احترام سره چلند ولري، خپلې میرمنې ته نصیحت وکوي، هغې ته تعلیم او ښوونه وکوي، د هغې د ځینو غلطیو تصرفاتو په وړاندې له حلم او بردبارۍ او نرمۍ نه باید کار واخلي، چې دا هغه د ښځې ارزښت او مقام دی چې موږ او تاسو ته په ډاک. ښځه ډېر اوچت مقام لري، ځکه چې لوی خدای جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې یوه ډېره عظیمه او لوی سوره د نساء د مبارک سوره په نامه باندې نازله کړې ده.
پوهنمال شرف الدین عظیمی د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې استاد وایي، ښځو ته په کور او ټولنه کې نه احترام او هغوی ته په سپکه کتل د دې سبب ګرځي چې هغوی له رواني ناروغیو سره مخ شي او حتی په ځان وژنې او نورو خطرناکو لارو سر شي. تر څنګ یې د دې ناوړه سلوک له وجې انجونې هم خپل ځان په ټولنه کې امن نه احساسوي، شخصیت وژنه یې کیږي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي.
له بده مرغه باید ووایم چې ډیری کورنۍ په افغانستان کې له خپلو لورګانو سره، له خپلو میرمنو سره هغه چلند چې د اروپون له نظره باید وسي، هغه مهربانانه چلند، هغه صمیمانه چلند، هغه د درناوي او د ارزښت ورکونې چلند، له بده مرغه باید ووایم چې هغه چلند متاسفانه موږ په کورنیو کې له خپلو لورګانو او میرمنو سره نه کوو، او دا په اوږد مهال کې د دې لامل ګرځي چې زموږ په میرمنو او خویندو او لورګانو باندې بد اغېز وکړي. یعنې په هغو کورنیو کې چې لورګانې توهینېږي، تحقیرېږي، سپکاوی ورته کیږي، هغه کورنۍ لورګانې معمولا درس نسي ویلی، معمولا له بریاو له موافقتونو نه وروسته پاتې کیږي، معمولا د عقب ماندګۍ او د وروسته پاتې والي لامل ګرځي، دلیل ګرځي. هغوی معمولا هغه ډول چې باید په خپل ژوند کې وځلیږي، یا پرمختګ وکړي، یا خوشحاله اوسي، یا نیکمرغه اوسي، یا په آینده کې په ټولنه کې سم سهم او سمه ونډه واخلي، هغه ونډه او سهم متاسفانه نسي اخیستلی.
وخت زموږ په ټولنه کې ښځې ته په کم سترګه کتل کیږي او اهمیت نه ورکول کیږي. څنګه کولای شو چې د ښځو په وړاندې دغه نامناسب عملونه اصلاح کړو؟ په خپل ښځې د ښه ذهنیت په جوړولو کې کوم نظر لري؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکاري د حقوقي مسایلو او ښځو د برخې فعالې فرحت صافی سره مرکه کړي.
په لومړي سر کې راته وایست چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي.
متاسفانه دغه مشکلات ټول د موږ تاسو جامعه کې ډېرې دي، او دا ډېرې د نارینه پورې اړه لري، ځکه چې هغوی د سیسم ټول مشکلات د نارینه له خوانه دي. دا د موږ ورونه او خفنې سي، دا ټول مشکلات د موږ خاطر، ځکه د هغوی ډېرې کیسونه دي چې موږ چې بررسي کوو، هغه ټول د موږ ورونه له خوانه خزه ته به احترامي کیږي، یا د هغوی ته سپکاوی کیږي، یا هغوی ته بد خبرې کیږي، یا په بد سترګې ورته کتل کیږي. متاسفانه یو مور په کور کې د مور په سترګې نه کتل کیږي، د یو مزدور په سترګه کتل کیږي، د خپل د خواوند له نظر او د خپل د اولادونو نظر او د خپل د خسرګنۍ له نظر، او دا ډیره سخت زیان د جامعه ته، ځکه چې یو مور کله چې مشکلات ولري د خپل اولادونو نسي تربیه کولای، او امغه عقده اس کله یو جلی یو ماشوم چې اندسه عقده یې لوی سي، خپل د استعداد د شګوفایي پاره نسي کولای چې کوخه وکړي، هغه امغه عقده یې ځوان مخته وړي، او دغه د جامعه ډیره جامعه مشکلات پکې.
کچیر ته یو خزه سره بد چلن وشي او د هغه په مقابل کې تاو تریخوالی نه کار واخستل شي، نو تاسو په نظر د هغه پر روان به څومره غیزه ولري؟
دا زخت ډیر منفی غیز لري خزو او د کورنۍ چارو کې، ځکه چې یو مور کله چیر د سی آرام روان ونه لري، او دغه سی وقته لوی سوي وي، دغه د خپل ماشومان ته نسی رسیدلی او سم نسی تربیه کولای، هم دغه مشکلات دي چې بیا یو بل جنې هم د سی جامعه ته تقدیم کیږي، چې هغه هم د سی رواني او مشکلات ده د جامعه د فشارونو لاندې، دغه اس کله نسی کولای، یو خمور وسی او نسی کولای، یو خخور وسی او نسی کولای، یو خکارمه ده، یو خزه په کور کې وسی، نو دغه ټول مشکلات د کورنۍ په پوری اړه لري، چې باید په دې کې ډیر فوکس وشي، ځکه چې کچرتي منګ د ماشومانو په تلقین او په زاورودي لوی کو هغه اس کله نه کیږي، چې په ځواني کې او په زړتوب کې په اجتماع کې موثر تمام شي.
یو خزه د انسان په توګه کوم حقوق لري چې هغه ته باید نارینه پاملرنه وکړي؟
د کورنۍ چارو دغه ټول د خزه په حقوق باندې پوهسي، ځکه چې د خزه حقوق د خدای له طرفه وازه سوی ده، او موږ کچیر د خزه حقوق تر پخو لاندې کوو، نو موږ د غټه اشتباه ده جامعه ته، کورنۍ ته، او د ټول خزه ته، هغه وخت کې د سميږي، ځکه چې د ټول د کورنۍ غړي اول په اول د کور د فامیل هم دغه نظر تغیر سي، چې د خزه حق لري، او دا د ژوند حق لري، د تحصیل حق لري، د خپل د سرنوشت تعیني دور حق لري، طرفان د خزه او د نارینه حقوق مرزونه تعین شوی ده. نو د دې په خاطر دا یو ډیره اړینه خبره ده چې په کور کې ښځه باید حقوقي لحاظ نه، دا باید ورته احترام وشي، ځکه چې مدني حقوق کې راغلي ده کله چې د ښځو ته توهین کیږي او د ښځو کارونو ته ارزښت نه ورکول کیږي، دا ډیره مشکلات جامعه ته مخته کوي. د دې په خاطر ځکه چې په قرآن شریف کې راغلي چې کله ښځه ونه غواړي بچی ته شودي ورنکي، دا د دغه مور او د دغه خور حق ده چې خپل بچی ته شودي نه ورکوي او خوند دغه حق نه لري ورته چوي چې دغه بچی ته شودي ورکه د خزو حق ډیره جګه د اسلام کې
د حقوقي مسایلو او خزو فعاله فرحت صفوي وچی په ټولنه او کورنۍ کې د خزو د انساني کرامت په وړاندې د بد سلوک حقوی ته د نه احترام او د اصلاح په لارو چارو یې خبرې کولې. په پای کې ویل شو چې د خزي شخصیت ته احترام او حقوی ته په خسترګه کتل په ټولنی سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې حقوی ته د ونډې ورکونې سبب ګرځي. خزه ټولنه جوړوي او خزه د چې له وجې سالم او پرمختللي انسانان رامنځته کیږي، نو د خزي شخصیت او کرامت ته په احترام کتل لازمی او ضروری ده. د نیمې نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې وه او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدلیو. زه وګمه جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي. کله چې د کتاب نو مخلونو، تاسو ته به حتما د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی. خو نه، زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کیدلای شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکری میراث محوه کیدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي
د کتاب سره زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرو، د تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې دل رودل. خو د داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو، ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه، یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته ده، د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوی هم د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي او زه مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلي دي، هغوی هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم هر کتاب چې خوښ شي هغه پلس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې حقله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم، زه خپله وطن کې مې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم مشکلات ده یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوست او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو دغه ځنه چې بیرته زه راغلم خپل کشور ته، بیرته ما د اوس د سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلنه رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه ده لوستی. نوموړې د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا آزاد افغانستان څومره خراب ده او موږ مصروف یو. همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل، او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکړو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ به اصلا ټول افغانان همداسې دي فعلا په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده که موږ وغواړو آماده کړو، د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیرته کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو؟
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړي خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي چې بیلابیل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسې بیلابیل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پوهنتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تاثر ویدلې وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نش کولی چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کوي، زوی د پوهنتونه وتلی دی، څه په درد خوري، ده زده کړه څه په درد خوري، کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، د نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دغه څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه مطالعه کول، کتاب لوستل معلومات ډېروي، کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي. کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي، فعال ساتي. مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي. کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي. کتاب لوستل چې مغز روشن کوي، یعنی خلاصوي. کتاب لوستل یا په مطالعه کولو سره موږ کولی شو هغه آداب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسوو. کتاب لوستل هنر د ژوند دی. کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبریالۍ او ناطق ښه کوي، یعنی سخنګویي ښه کوي. کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو. مطالعه کول یا کتاب لوستل باعث د اعتماد یا پر نفس باندې کېږي.
امریکایي لیکوال مارک ټوین وایي: کتاب هغه ملګری د چپل وستلو یې وجدان آرامه، روح تازه، په ژوند کې لستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته پکوته کوي. یو ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي د کتاب په ارزښت پوشي. د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږېدلې:
بله شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري، هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې. ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو، ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي. مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو. کتاب نو لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو. د افغانستان فیلی وضعیت ته په کتو موږ کولی شو وګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دي په زموږ په ټولنه کې، ځکه چې موږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري، رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دی، او دا ټول د کتاب نه ویلو اثر دی. هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته وربښي. کتاب ویل د ټولنې پرمختګ پیس ګرځي.
25 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمي ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي.
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی. هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي. د کتاب لوستل د انسان ټول هغه کمبوتات پوره کوي. کتاب دی چې نن دغه جامع پیشرفت کوي، که کتاب نه جامع پیشرفت کولی نه شي. ټول خلک باید کتاب ولولي، وړونه نیولی تر غټه پورې ټول کتاب، اجتماعي کتابونه، سیاسي کتابونه، بالخصوص د خپل مملکت تاریخ، تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي. د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړی باید خبر وسیږي چې زموږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایا ماته راغلي، چا خدمت کړی، چا خیانت کړی زموږ وطن سره. دا باید ټول ولولي. که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري. ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي.
خپلو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنۍ کې رایج کړو لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینا او علاقه له کتاب سره پیدا شي دا او دې تورته پوښتنی زموږ همکاري مریم توخی پیوی مرکی کې ل ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
قریشی صاحب څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډیره ضروری ده سربیره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دی د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان څخه نیول تر ځوانانو تنکې ځوانانو پر ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي کشیر مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي د دوی کار په مجموعه کې د کاغذ سره وسیږي د کتاب او د قلم سره وسیږي د مکتب څخه وي د غوي خبرې وسیږي د دې کتابونو څخه نیولې تر نور ټول کتابونو پر ځای په هر کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږ پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنی کتابخانه حتی د یو تخچه کې وسیږي چې 15 جلد وسیږي په تور دی مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغیزمنتیا لري
مننه کوم استاد ځینی خلک لري وایي چې کتاب راخلم ماته خوب راځي ځینی به وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کېګم اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوري شي او کتاب ولوستل شي تر پایا
د تخنیکی خبر ده کده شه چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونوسیږي بلکې تخنیکی ووسیږي هنرمندانه ووسیږي یعنی دغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره لنګه دي هغه فزیکی نقطې نظر از نه چې د په کوم ځای کې سراخ کړي په کوم ځای کې کینه په کوم تاریخ کې کینه مخامخ فرض مثال د روشنايي ووسیږي له دې څخه خبرات محیط او آرام ووسیږي غلمغلی ونوسیږي او له دې ځینې پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شوی ووسیږي خو مجلد ووسیږي دا ټول خبرې د یو چا د مطالعې په سمر باندې اغیز لري
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید په هغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې ځای کې سره کم دی نظر باید ضرورت د کورنۍ ته نظر باید ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په هغه ځای کې موجود دی کنه نو کېدای شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي زه په تور مثال ګاندی په تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم خو نور ته هم چې تاسو ولولئ دا ډیره ښه خبر ده
استاد هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري کتاب سره مینه نه لري څنګه غوی تشویق کو چې غوی کتاب ته مخه کی
دلته مختلف لیارې موجود دي د میتودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط کله چې یو چاته کتاب ورکوي په ډول مثال د اطفال څخه نیولې د کوچنانو څخه نیولې هغه ته به چې زوی دغه د ولوسه د قاعده د بغدادي د ولوسه لکنه د اتحاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده په تور دي مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه دی او حاصل شي چې د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر د وشکلنې پورې به وشي د نه خدای بیا په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ځخونو څخه نیولې لدی څخه شروع کیږي ته قرانې پورې مثالونه ورته ورکړي یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره وسه توم نه لنګا دي مغزي او مانوي ځینې وکړوي دا دونه مشکل کار نه دی نهایتي مواد به درته آماده وشيږي او څه هڅونه هم ورته پکار دی مثالونه هم په جامع کې ته پکار دی
دوستانو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبروري مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هي چاري
رانم خوانت سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم خواڑت سرو سرو پیسوان
اوس می ډیر غریب دا شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری دا شین خاله اوس می سخت ناچاری دا شین خاله